د باختر ستوري دا ادبی خبرونه هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد تیاروي. راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به سو عنوانه پښتو نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو، بیا به د مشال رادیو له اتلان خبرونې جوړ شوي کتاب اتلان باندې د سو تنو ادیبانو تاثرات په یو رپورټ کې وړاندې کړو، او په اخره کې به له یو طنز لیکونکي ممثل سره د زړه خوالی ته تم شو. لومړی موضوع ترازو، په دې وروستیو کلونو کې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې د کتابونو د چاپولو ډګر ته راوتي، او په څو کلونو کې په زرګونو عنوانه کتابونه خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. تېره اونۍ هم په لسګونه عنوانه پښتو کتابونه چاپ شوي او د مینوالو په وړاندې ایښودل شوي چې څو عنوانه یې درپیژنو. یو سلولس شمیره دا یو پولیسی ناول دی چې رپی ولا زیار لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه شپېتمه خونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لوستونکو ته د خپلو امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ په اړه ژور پیغامونه ځای شوي دي. سلګۍ دا د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه ده چې عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په نهه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې کتاب نصیر احمد احمدی، محمد داود وپا او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. عرفان او ادب دا کتاب پوهنیار او رنگزیب اساقزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دغه کتاب کې د عرفان او ادب په حواله بیلابیلې مقالې ځای شوي دي. د نثر لیکلو هنر دا کتاب استاد اسدالله غزنفر لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په دریم ځل په 232 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې ځوانو لیکوالو ته د لیکوالۍ په هنر مفصلې لارښوونې شوې دي. د زړو پاڼو تول دا کتاب محمد زرین انزور لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 109 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لرغونی او کلاسیک ادب ته ژوره کتنه شوې ده. د ژباړې پن دا کتاب رپی ولا ستانکزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب خوشحال روحي سریزه هم لیکلې ده. د فلسفي کلیات دا کتاب چې ډاکټر علي شیروانی په پارسي ژبه لیکلی، محمد حامد ژواک پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندوی ټولنې په منځنۍ کچه په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب امین الله دریس سریزه لیکلی او کتاب یې د فلسفي د مینوالو لپاره ګټور ښودلی دی. اساسي حقوق او سیاسي بنسټونه دا کتاب ډاکټر سید ابو فضل قاضي شریعت فناهی په پارسي ژبه لیکلی او حبیب مومن پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندوی ټولنې په 2 جلدونو کې په 900 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. خناول وپیژنئ دا کتاب محمد اسب عمر لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په 115 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ناولونو په ځانګړتیاو او ارزښتونو مفصل بحث شوی دی. اداره او منیجمنت دا کتاب د سوال او ځواب په بڼه په اداري برخه کې په زړه پورې معلومات لري چې انجینر خانغا شینواری راټول کړي او ختیس خبرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پانوس دا کتاب په هلی عنایت الله شهاب لیکلی او ختیس خبرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې یو شمیر پښتو لغاتونو ته فارسی، عربي او انګریزي معناوې لیکل شوي دي. دا کتاب د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي کې محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اتلان هم یو له هغو کتابونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د مشال راډیو له اړخه خپور شو چې په خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان په ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو کې هم د مینوالو لاسونو ته ورغلی دی. دا چې دا کتاب د ځوانو لوستونکو لپاره څومره ګټور دی، له څو تنو ادیبانو سره پرې غږېدلی یو. شاعر او خبریال قاری عبدالله سحر وایي چې دا تلن کتاب په لوستو یې خپل ډیر مشاهیر او مشران په سمه توګه وپیژندل.
دا کتاب چې دی ډیر زیات مهم دی، یعنی په دې کې داسې تاریخي پیښې او تاریخ ما ولوستلو چې ما په عامو کتابونو کې تر دې وړاندې نه ولوستي. کوم اتلان چې په دې کې معرفي شوي دي د هغوی په اړه پکې ډیر زیات مهمې خبرې دي. امام امیر کروړ ولوستلو، شیرشاه سوري، ملک احمد خان، پیر روخان، خوشحال خټک، دریا خان اپریدی او داسې نور. ما ته پکې جالبه چې شیرشاه سوري و چې د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې چې و ټول مهم کارونه چې شوي دي، د ټیکسونو لګولو، د لارو جوړولو، د خطونو سیستمونو جوړولو. بله دا وه چې په لومړي ځل د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې په هندوستان کې د روپیو بنسټ کېښودل شو. دا ډیره مهمه خبره وه. په لومړي ځل د هند ځمکه چې وه دا د کر شوه، بیا د همدغه ځمکو په سر باندې مالیه وټاکل شوه. دا هر څه ما په اتلان کې ولوستل. د اتلان نه زه یو ډېره ښه خاطره لرم. زه هیله لرم چې مشال دغه ډول مهم کتابونه نور هم چاپ کړي.
ځوان لیکوال او خبریال زیرک پیم چې د اتلان کتاب په خبرولو سره مشال راډیو خپلې یادې خبرونې ته تلپاتې ارزښت ورکړ.
زما پان باندې د دې کتاب څو مهم ځانګړنې دي چې د بحث وړ دي. لومړی ځانګړنه ای دا ده چې دا کتاب د مشال راډیو د خبرونو یو ټولګه ده، او دا خبرونه ممکن لګو کسوانو اوریدلی، ولی دا په آرشیف کې پاتې نه شوي. دا آرشیف راووتلی او د خلکو لاسته ورغلی چې دا به د آینده نسلونو لپاره هم ډیر خوی. بل مهمه ځانګړنه دا ده چې د لارو برو پښتنو د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه باندې پکې معلومات شته دي، او دا په ډیره اسانۍ سره کولای شي چې عام په تاریخي لحاظ باندې خلک په یوې ټولګه کې ولولي، او هم هغه کسانو د پاره چې غواړي مونوګراف ولیکي یا په همدغه کسانو باندې څېړنې وکړي، دا غوی د مونوګرافو د څېړنو د پاره یو ښه سرچینه ده چې د منبع په صفت باندې یا د منبع په توګه باندې په خپلو اثرونو او لیکنو کې د دې استفاده وکي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینوار وایي چې په نورو تاریخي کتابونو د دې کتاب ارزښت ځکه زیات دی چې په کتاب کې د راټول شو اتلانو په اړه پکې اړخیز معلومات وړاندې شوي دي.
افغانستان کې د پخواني تاریخي کتابونو چې لیکل شوي دي هغه تر ډېره داسې چوکاټي بڼه لري. مثلا د افغانستان تاریخي کتابونو کې یوازې د هغوی د ژوند یو اړخ پیژندل شوی دی چې هغه مثلا یا سیاسي اړخ دی، یا تر ډېره د تورې او زغرو د دغې برخې پیژندنه شوی ده. خو په دې کتاب کې د دغو اتلانو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. زما له نظره اوس وخت کې چې په افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې روانې دي، او زموږ د ځوان کول ذهن یوازې د جګړې ته سوري لاندې دی، که دغسې کتابونه ځوانانو ته په لاس ورشي، هغوی مطالعه کې نه یوازې دا چې د هغوی د پوهې کچه به لوړه شي، بلکې هغوی به خپل مشاهیر لا ښه وپېژني، د هغوی د ژوندانه د بېلابېلو اړخونو سره به آشنا شي، او په راتلونکي کې به هم که خدای کول موږ به د همدغه مشاهیرو په څېر د همدغسې کتابونو نه په استفادې
د یادولو ده چې اتلان د مشال راډیو د اتلان خپرونې څخه جوړ غورچان دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راووت. په دې کتاب کې د شلو تنو پښتنو مشاهیرو او مشرانو په اړه اړخیز معلومات ورکړل شوي چې د ادبیاتو استادان یې د ځوان نسل لپاره لوستل ضروري ګڼي. دا کتاب چې د 2500 ټوکو په شمیر کې خپور شوی، په خیبر پختونخوا او افغانستان کې د مشال راډیو له همکارانو څخه ترلاسه کیدی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لالا خیل افغان چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس د تمثیل په برخه کې کار کوي او تر څنګ یې پلبدیه طنز هم وایي، له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
عابد صاحب، دا خو تقریبا زه داسې ووایم چې لس یوولس کاله به ومه چې دغه هنر ته زه راغلی یم. هغه وخت کې موږ د ریډیو پاکستان یو پروګرام و د باتور په نوم باندې، هغه وخت کې زه تمثیل ته راغلی یم.
یعنی هغه د ریډیو پاکستان د باتور په پروګرام کې تاسو تمثیل کولو؟
او کله کله به راته سکرپټ راکو پکې، موږ به پکې تمثیل کوو. قاضي خامس چې و دا زموږ د خپرونې چلوونکی و.
او اوس چې ننګرهار ته راغلی، دا تمثیل مخ په وړاندې وړی او که څنګه؟
هو، تمثیل مخ په وړاندې وړم او د دې سره په خپلې لیکم، هم دواړه کار ورسره کوم، هم لیکل ورته کوم، هم تمثیل کوم.
نو دلته بیا داسې زمینه برابره ده چې خپل تمثیل لیدونکو ته وښایي، دا په تلویزیون یا داسې د سټیج ډرامې جوړې کړي؟
هو، سټیج باندې هم کار کوو. یو تلویزیون د شرق په نامه چې مجلال آباد کې کار کوي، هغې سره زمونږ هفتهواره خپرونه ده د خندا سلی په نوم باندې، په هغې باندې خپل تمثیلونه خلکو ته ښیي.
یو خو دغه تمثیل شو چې تاسې ډرامې تمثیلوي، ما چې ځینې نیمځای تاسې اورېدلي یې لیدلي یې، پیروډي هم کوي، یعنی لکه د خلکو پیښې کوي، د هنرمندانو کومې سندرې دي هم پیروډي کړي؟
و داسې یوه نیمه وه چې ډېر پخوا مې دا کړې وي که نه. یو دا وه چې د پریاستونو کې مې زړه اوبه اوبه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. اسې په نوم وایي سیالي دا، نور په ډالرو مالی مې دا، دغه چارواکي دي د مرګ په خوب ویده شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. دغه شان ته دغه مکمل راته یاد نه دی اوسه.
ښه، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسې سټیج دپاره ډرامې هم په خپل لیکي، داسې د یوې ډرامې لنډیز که چېرته درته یاد وي او موږ ته یې ووایي؟
نو تمثیل کې وایمه.
تمثیل کې؟
نو بیا خو شته دی، را سره مسرور صاحب هم زمونږ اکثره ما سره کار کړی که نه. نو دا په هغه ډرامه کې چې دی ما سره کوسه میردین دی، دې ګیره نه نو او زما ډېر کلک ملګری، نو همدا چې د ده نه ما کوم خوسی اخیسته د واده لپاره، هماغه تمثیل به ورسره وکړم.
مهرباني.
ها، دا خو کوسه می دین دی، کوسه می دین. السلام علیکم.
د شریفیز بیا د دا مشاهده وښوده.
د خاندانه د مور کودبان څه لکه کادغه چې تغیږي، دغه دی ما چې تا خو ما سره د سخوندر واده کړې وه که نه. سخوندر شته که نه؟
سخوندر شته دی، خو تا سره پیسې شته که نه؟
ما ته پیسې دي که ما سره نه وي نه نه به درته دا واخلم.
دنیاګانو سره نه وي پیسې، نن سبا بانکونو کې پیسې
د ما نه بالغ کې پیسې چاته دي دي.
ښه، ته خو ما ته راوښایه.
نو پیسې به درله وښایم، خو سخوندر کومه دی؟
دغه دی.
دا ته واده قطور باندې دا ګوتي ومه وي دا ودې دي نه، خو تور دنګ دي که نه دا ودې؟
خو د تور رنګ سخوندر دی ځکه که نه.
نو رنګ خو ته نه دي، دا خو ما ته ښکاري چې دا پتکه دی او چپلۍ خو دنګ دی واته واتکه دی دی. ښه، دا
دا به ستا نه وي، زما دی.
ما ده نه تا له ګوره سخوندر ساتلو ده ګوره یو ما څه ما دې زه در باندې کومه.
راشه که نه.
نه، دا ځم، دا نه لاړم.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
مننه له تاسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.